افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سوې چې تر ډیره 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځانګړي سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د دوی لپاره یو لمړیتوب دادی چې د افغانانو ستونزې حل شي فایل له خبرونو کېږي د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی کورنی او نړیوال غیر دولتي مرستندوی مؤسسه تر ټولو ش موقف کړي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي خو کده بشری چارو شزینه کارکونکو د کار کول اجازه ولري چې د شوزو اونجونو ځنګړو اړتیاو لپاره کار وکړي امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان شوزو اونجونو د کار وزده کړي د بندیزونو د لری کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر شلمه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولې دغه څرګندونی پرون یک شنبه په یو ټویټ کې کړي طالبانو 13 دسمبر میاشت کې شزې په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کولو منع کړي او له هغې مخکې د شوزو اونجونو پر مخ د پانتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د خوارزواکۍ کچا خطرناک لوړ حد ته رسیدلې او د دې هواد 4 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان په شدید خوارزواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارزواکۍ اخته دي اوچا همدارنګه ویلي چې 840 زره امیندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې هم په خوارزواکۍ اخته سوي دي اوچا ویلي دوامدار مالی تمویل خورا مهم دی چې د خوارزواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین گریفټس بنن ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی مارټین گریفټس کابل ته په خپل سفر کې چنجدې یو اونۍ دوام وکړ ل طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر شیزنه کارکونکو د لګول سوي بندیز د لری کولو پر موضوع ډیر تمرکز کړی و د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وړ مورز خبرلانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11 بجو چې په افغانستان کې 3 بجې کېږي تر سره سي چې پکې د ماشومان د ژغورنې د ادارې اجرایی رئیس جانتی سورپیو او د ماشومان د وجهي صندوق مرستيال عمر عبدی هم برخه واخلي د طالبانو د ټولګټو وزارت 13 په ویل چې د سالنګونو لوی لاره د واورو سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ترافیکو پر مخ وتړل شو پاګه بیان کې چې د طالبانو مرستيال بیان لین عاملا سمنګني تیر ماشم په خپل ټوئیټر باندې کې خبر کړي د ټولګټو وزارت لټولې هیوادولو غوښتنه کړي چې تربل امر پوری پر دې لار لټاګرا تک ډډه وکړي د اوکراین د ټانکونو عمله برېټانیا ته ورسېد چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي د برېټانیا دفاع وزارت پرون یک شنبه دا خبره داسې وخت ورکړي چې برېټانیا او د ناتو نور غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د سباندې 130 شو ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه د برېټانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې برېټانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چیلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي سوریه د یک شنبه پرځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سی وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یو حمله کې 33 کسان وژلي وو سوریه هغه راپور ناسم وباله سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعې ورځ راپور په بشپړ ډول ردوي اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد ست چې شي د سوریې د هوایي ځواک لشته لږه یوې څرخیل وته کې د یاغنو ترول کې لاندې شارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د افغانانو د ستونزو لپاره یو حل لاره د دې سازمان یو اصلي لومړیتوب دی امینه محمد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې پر شوزو او جنو د لګول سویو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده پاین حل کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له لوري په پانتونونو کې د شاملې دوله لپاره په کانکور کې د جنونو پر ګډون د بندیز پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې امینه محمد وی د دې هېواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کیږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد هم افغانستان ته له وروستي سفر وروسته اشاره کړې او ویلي وو چې د طالبانو یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیوال باید حکومت په رسمیت وپیژني، خو د هغې په خبره طالبان باید لومړی دا ثابت کړي چې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو درناوی کوي چې له هغې وروسته د دې په خبره کېدای شي د تعامل او د په رسمیت پیژندلو موضوع مطرح شي.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
د خصوصي پانتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د شیزنه محصولانو پر ګډون نوي محدودیت خبرګونونه پاره ولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي د طالبانو دغه پریکړه دیکتاتورانه او د پټکو جاهلانه ده. بلخوا ځینې شیزنه محصولان او د شوزو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه د دې سبب سوي چې نجونې او ښځې په یو تیاره راتلونکي کې پاتې سي. دا هم په دې اړه راپور
ای خیلی یک ضرر کلان از زندگی دخترای افغانستان که این قسم از همه چیز محروم شدن، از درس، تحصیل، مکتب رفتن، پنجون رفتن، از همه چیز.
میترا د کابل ښار یو زده کوونکی ده چې په کور کې له یو نیم کال ناستې وروسته یې څه موده وړاندې د 12 ټولګي ازموینه ورکړه. نوموړی وایي وروسته له ازموینې په دې هیله وه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو نوې پریکړې ناهیلې کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اجازه نداریم درس خواندن بریم، اجازه نداریم از خانه بیرون شویم، یعنی در آینده یک چیز شویم. متاسفانه در امتحان کنکور سال 1402 هم دخترها را اجازه ندادن. واقعا یه جای تاسف است. ما امتحان دادیم، رفتیم امتحان 2000 را دادیم تا یک شهادت نامه دریافت بکنیم و شامل امتحان کنکور شویم، ولی متاسفانه حق امتحان کنکور از ما گرفتن. یعنی این قسم پیش بره آینده ما چی خواهد شد، زندگی ما چی خواهد شد، یعنی او همه آرزوها و او همه ارمانهایی که داریم باید ما زیر خاک بکنیم.
میترا چې یو وخت د فوټبال لوبغاړی و وایي غوښتل یې په راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او د افغان ښځینه فوټبال مشهوره لوبغاړی شي، خو اوس چې دا هیلې یې له لاسه ورکړې مینهتوري کوي او غواړي له دې لارې ځان او نورو ښځو لپاره کار وکړي. طالبانو د شنبې په ورځ په یوه رسمي مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې ښځینه محصلینو ته د کانکور ازموینې اجازه ورنه کړي او که څوک دغه فرمان عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون د ښځو د حقونو یوې فعالې سوني کارین ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د افغان نجونو او ښځو راتلونکی تیاره کړي.
دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. انجونې سره له دې چې 1500 ورځې کېږي له مکتبونو څخه منع شوې دي، له پوهنتونونو څخه هم منع شوې، هم ټولنې او د هیواد لپاره ډیره د یوې تیاری راتلونکې نښه ده. انجونې سره له دې چې دوی د خپل زده کړو څخه منع شوې وي، خو د کانکور د ازموینې د ګډون لپاره هغه زده کوونکي چې له 12 صنف څخه فارغ شوي دي یا ډېر ورته په تمه وو، ولې دغه یوه هیله هم د انجونو څخه واخیستل شوه. او دا په دې معنا ده چې د ټولنې نیمایي برخه په بشپړ توګه د ټولنې څخه حذف شول او په کور کې نول شول.
د طالبانو نوی فرمان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیل صاد خبرګون هم راپارولی دی. نوموړی پر خپل ټویټر لیکلی، د طالبانو دا پریکړه دیکتاتورانه او جاهلانه ده چې د افغانستان د خلکو کړاوونه یې زیات کړي او دا هیواد لا زیات نړیوالې انزوا ته وړي. نوموړی زیاته کړې، اکثر افغانان له دې پریکړې سره مخالف دي، نو دا کوم ولسي مشروعیت نه لري. دا پریکړه د طالبانو له مهمو مشرانو سره د مشورې په بنسټ نه ده شوې او له همدې امله د اسلامي حکومت د یو کلیدي اصل تر پښو لاندې کول دي. او دا پریکړه د نجونو د لوړو زده کړو د ممانعت په مخکینی فرمان پورې اړه لري. د طالبانو د دغه نوي مکتوب ته د غبرګونونو په اړه مو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم وغوښت، خو ځواب مو ونه موند. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغو غبرګونونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت په اړه دغو ټولو اندېښنو او غبرګونونو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما بهوس له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تلیدنې وروسته دې پایلې ته رسیدلې چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول، چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د نجونو په ګډون بندیز و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان باندې مغل مغل دي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د ژوند نه په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه هېڅ نشم کولای چې زه خپل د ژوند مخه ته یوسم.
اولادونه مور شملی په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته د تړش بچي خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستوندو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کاسه فامیلی یو، ماشاءالله زما او ما ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسم نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپل ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغه ته دند نه ورکول کیږي. نو زه افغانستان کې مې دند دلودله، ډېر ښه دند مې دلودله چې خوشاله هم نه د ژوند نمې، نو هغه مقدار ماش مې چې اخیسته زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوو. دند پسې ګرځم، هم د وسم زبان دی وتلې ما، ځکه چې لته چا لوي لیدم د دند په خاطر، نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه د سیدي چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ د خلکو سر بلدي ګو هغه ډیر وخت وړي د خزه جګر خونې ما، هم د وسم ډیر سخت ماري زایمه، نو نه پیګم دی حالت سره زه سره کوم ته مقابله وکم.
اغلی شملی ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشټوندی، وای دا چې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نش کولای.
چې مثال څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پیږي چې ویزا نه لرم ویزا ما نه غوښتنه کوي نو همدغه خپله به ته اطلاع ورکړي چې دغه نفر ویزا نه لري. ما درې دفعې ویزا اپلای کړله زما ویزا ریجیکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزا راغله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم او مکتبونو کې شامل کړم. هغه زه نه زه د همدې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي ځکه چې خدای دې کې یو دانه زده اس نوارکم نو ډیر سخت تمامېږي کوم مقدار ماش شمال است راوړو غزما د بچانو کتاب کتابچا مثال قلم باکس جامع ازما د کور مصارف دغه نوته خوان به موږ عمر کول چې مثال دغه د کور د پاره نه مقدمه نه کسو د پاره یو مړی ډوډۍ پیدا کی او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول زه فعلاً د ترغلم په کوم وضعیت کې زه حقلن کلم چې ډیر زړه تنګ شي ماشومان من مغلمغال جګی کلم ډیر زړه تنګ شي او زه مې چې بخیز زار وژن نه کوم د دې ژوند نه په تنګ راغلم به چې دې په لو ګورم مان میتینم خدا نوزیت نشم کولای چې خپل د ژوند مخه تويسم.
شامله وای خوان دی لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خوان پلان د فروټ خرڅوي فروټ کې بس مرو غټي چې ډیر زره کرا ورکم دومره برق بل دومره غاز بل دومره مثال د وبو بل زو ورکم او یا مثال ز خپل ماشومان یو کورس فندم کې ته شامل کوم بیا زه دغه ته پرم دوس یخته نشم کولای ګرمه جامې زو ته پیدا کولای وشم کور ژوندم په افغانستان کې پاتې شوم خرڅ کسم پری خود او دوه مله مخ خپل سرونه راوې سلام غزه نه راغلو در بدر اگر زم جګر خونه حمایت د کوم زینت روسه پورې زنه لرم یونیسیف څه د فی لارم شکایت مې وکړه نه لرم چې کور کرایا ورک مې زل د ژوند کوم ز سره کوم کوم هغه ما ته جواب نه راکې یعنی زل کوم زنګ و هم څوک جواب نه راکې نو په دې حالت کې زو سایره نه پاتم چې څه وکړم.
د وازی شملانه د چی په پاکستان کې لخپل ستونزو سر ټکوي. د شملې په چیر ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوې دي چې خپل کور کلی پریږدي او پردیسې ته مخه کړي. میرمن نجيبه چې له وکال را په دی خو د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي. دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره. لکه زه چې یم همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. زه خپل وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولای. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوي دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجعه کوې مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلی نجيبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتي ستونزو سره د لی هم مخیم. زه خپل مریضم، زه تللی یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ماته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره. همدارنګ په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم، تر اوسه ما یو انټرویو هم هلته نه ده تیر سوی. نو ډیر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسؤلینه مخصوصا په کراچي کې چې زه خپل ورسره مخ شوم. موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تیروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوهنه استاد سایما خوګیانی بیا د افغان ښځو د وروستۍ ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده د کوم ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه د کار حق اغسې دی تبه نه ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړي پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیمي یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هر سوی دو تعلیم کړی وي که مسري کړی وي که پی ایچ ډي کړی وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایې همدا رقم یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی که د حال مناسبه لار پیدا نه شي له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې مهاجر شوې دي پاکستان ته دلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته ټیک ټاک ته چې وهل کېږي د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي ټکول کېږي توهین ورته کېږي بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپنا خواړه ماشومان مریضانی دوا هر څه چې ضرورت ستا ولی ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضی داسې کسان دي چې په خوانی جمهوریت دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتیدل چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضی داسې کسان دي چې هغه فامیل سره ټول تللی دي په یو کیس کې چلته منتظر دي په تامه دي دریم ګونه دولت په تناسب باندې چې ورته دغه شوې ده دغه ورته توصيه شوې ده چې تاسو ته باید پات شي ترڅو چې تاسو دې وی او د پاسپورت د کارونه پروسس کیږي تر هغه وخت پورې باید یو بلې واد کې پاتې دریم ګونې واد کې هغه تناسب تلته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه مرته نه رسیږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلات سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلات سره سره هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي
سربیره پر دې چې په اوسنۍ حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګون هیوادونو ته تللي دي په ناجویه سوي دي د سخت وضعیت سره مخ دي لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولې دي تاڼو ته وړي د هر ځای څخه پورته کوي کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږې پورته کړی هلته وهلو ټکول ورسره کېږي چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي د رواني مشکلاتو سره مخ دي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي
اغلی نیازی وایی چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي که د دوی اعصاب آرامه نه وي ستونزې حل نشي نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي روح روان آرام نه ای، آرامش و نلری، سکون و نلری، تشویشون ور سره ای، اولادون ایوگی، خپل هوش حواس دلاس ور کری، ده خطر احساس وکی، ده هاگه تاثیر پر طول کورانه بندسته، ام ده شانت ده کورانه چخه، ده بنده پر په هر منطقه که چه اغه جوان که، ولو چه اغه خپل وطنی که پرده وطنی، په هاگه منطقه بنده لا تاثیر پروزی، نو طبعا طول متاثره کیجی او طول متضرره کیجی ده داسی او شخصیت ده اوسیدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهیږي چې دنیا هغه دري اصطلاح ده چرخ فلک است، په ګردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خو نو زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پی باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایه، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، خبر خورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واقع خپل موقعیت ته، نظر واقع ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېخت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
تیرو څلوېخت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې، او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وزي، مجبور شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي، او زموږ ګاونډي ممالک ته لاړ شي، او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په دې میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج دی په شانو دی. بهتره بداوی چې زر تر زره د دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقل وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مختلف شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیر هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې دا حالت تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربه راته وایي چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سمرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له
بیاجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوکتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو یوش کله نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکه او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونو یې فرق ولري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی که چیرې عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هستې ترمنځ د وطن څخه عبارت دی چې عینی شوا هم د پرسکشت خاطر زیاتیږي او همدارنګه عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. آینایزیشن انرژی یا تناوب به وایو وای هغه مقدار انرژي د چلاتم څخه د الکترون لري کولو په موخه مصرف کیږي. د آینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آینایزیشن انرژي هم د پورتو سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پرسکشت خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه خواته کمیږي همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دی چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوه کې هم پراته وي چې دا هم د پور څخه کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت سکشت خواته د عناصر تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورت سکشت خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فری سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوه او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فری سوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فری سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برا تدا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونه په جوړش کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او شډول لوړې درجه لري، د تودوخه په کومه درجه کې نه تڅ کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسوري جوړش لري. دا مرکبونه همدار څنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوی دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسید سټیکل ویګان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایدونه وای اکسایدونه وای دو انتر مرکبونه دی چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایدونه د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایدون د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایدونه کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیني خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونه د ضریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایدونو نوم ایښودنه په لاس ډول دی. لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایدونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایدونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید مثالونه کې. د اکسایدونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایدونه په دوو ګروپونو ویشي، هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایدونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایدونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایدونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي، یو تیزابي دي، قلوي دي، امفو تری او پلان دي. دو سره اوسه معرفت پیژنو. اول کلوی اکسایدونه بیا پیژنو چې کلوی اکسایدونه هغه اکسایدونه دي چې له تیزاب یو یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دي او لاندې صفاتونه لري. له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنی اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي، د تیزاب اکسایدونو سره مال، د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن تعامل څخه خلاص سره زی ولاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایدونه سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایدونه دي چې ها اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګي اوبه جوړوي. د مور اکسایدون د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایدونو سره تعامل کوي، مالګي جوړوي، چې د ټول ماتلو کې د ذکر سیوي دي. همدارنګه د کلوي د اکسایدونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونو استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکساید چې لاس ته راځي، دا څخه د اکسایډن نایتروجن استیز اول د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه کوي کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربون ډای اکسایډ خلاص سره د زینو کلیوی او تیزابونو څخه د وایستول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم شي اکسایډونه خلاص سره د دوم بیا وای د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه خلاص سره د لوړ الی اکسایډونو له تجزیه څخه خلاص سره همدارنګه د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه او بل خلاص سره اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري امیدوار اکسایډونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو د کمیوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کی په نننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي NH2 یې وظیفوي ګروپ دی یعنی که چیرې NH2 بخشي کې وو د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي د امائن په ګروپ کې څه شي دي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه یې ویلي هغه په راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي N شاوخوا درې دانې آرونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو زورور یې ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري څو بیا پسې پرایمري څو او بیا پسې امونیا څو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ساسې نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه دلته میتایل دي دلته ایتایل دي ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتالیکو بیا میتالیکو او کورنۍ ګروپ یې څه دي امائن دي دریم بیا پینایل امائن دي پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای شوی دي دا ته پینایل امائن وایي کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي RNH2 دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي RNH3 یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچي میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس تیزابون سره ویل تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا اگر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي، بیا کلکلی ور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي، کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین، دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو ان وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي، نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه هایدروجن وي، یو رادیکل ګروپ وي. یو ان، دوه هایدروجن، یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي وه چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي، هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی، ولې یوازې د یوه سي سره کنیکټ دی، نور دواړه د یو ان د دوو ایچ او سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنی؟ ان دی، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سي ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چېرته وایي، هغه بیا څه شي دي؟ که چیرې یو ان وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه رادیکل ګروپونه وي، نو مړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو ان وي، دوه دانې رادیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري، ان دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای، هغه د دغه ان کیاس کوي. نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی دغه دی، یو سی دغه دی، دا یې دوه درجه اماین. چې نن موږ ویلي چې یو ان وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دی، که چیرې یو ان وي، پر اطراف یې درې رادیکل ګروپونه وي، نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو ان، درې طرف یې رادیکل آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی، دغه ان چې دی دوه درجه دی، دغه ان چې دی یو درجه دی. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سي دلته ورسره مشتې ده، یوه سي دغه ده، یوه سي دغه ده. که درې دانې رادیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل اماین دي چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي، دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي، په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو